السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ازادي او اوریدونکي او د ورکو شوی ځانه د پروګرام یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی وایي د تورخم پېښور د لارې بند پاتې کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي له یوې اونۍ راهیسې دغه لار د خیبر درې په بېګاري سیمه کې د ځینو کسانو لخوا تړل شوې ده. په دغې خبر پاڼه کې چې د سفارت پر ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپره شوې راغلي چې تر اوسه پر دغې لاره شاوخوا 2000 لارې درول شوي او هغو سوداګرو زیان کړی چې د غلاریو کې میوه او ترکاري بار کړي. د افغانستان سفارت وایي د لارې د بندولو ستونزه یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارې وخت ناوخت په یوه او بله پلمه بندیږي چې افغان سوداګرو ته پکې زیان اوړي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ او د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیر اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي دي. تښتول شوی افسر چې د راپورونو له مخې د بریدمنۍ رتبه لري خالد نومیږي او وسلوالو له هغه سره یو ځای د هغه دوه ورونه او یو وراره هم تښتولی دی. مشال راډیو په سیمه کې د استخباراتو چارواکو په حواله ویلي چې دغه افسر د خپل پلار د جنازې مراسمو ته تللی و چې د وسلوالو منګولو ته ورغی. تحریک طالبانو پاکستان مشال راډیو ته منلی چې دغه افسر او د هغه د کورنۍ غړي چې تر اوسه یې دندې معلومې نه دي دوی یو خوندي ځای ته تښتولي. پاکستان په وار تور پورې کړی چې تحریک طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو د طالبانو لوی درستیز پرون چهارشنبه په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او یې ویل پاکستان د خپل ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی کې پر دوو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا عملي شوه. د بیان له مخې یو تن د 2 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 5 درو تعزیري سزا محکوم شوی و چې پر 2 درو وهلو سزا په عام محضر کې تطبیق شوه. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع سازمانونو انتقادونه کړي خو طالبان وایي د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کیږي. پر اوکراین د روسیې په پرونیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې. د هغه سیمه ده چې روسي ځواکونه پکې له 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکروفسک خوا ته خپل عملیات وغځوي. د روسیې په پرونیو بریدونو کې 14 کورونه او 2 د هستوګنې لوړپوړې ودانۍ هم زیانمنې شوي. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې پر روستوف ښار د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې. او فرانسې پرون چهارشنبه د تلګرام چینل بنسټ ایښودونکی پاول دروف د همدې چینل په منسنجر کې د یو شمېر سرغړونو له کبله تورن کړ. فرانسې پر دروف چې 1 میلیاردر دی له دغه هیواده د وتلو بندیز ولګوه خو هغه یې چې له 4 ورځو راهیسې په پاریس کې توقف شوی و آزاد کړ. 9 کلن دروف تورن دی چې پر تلګرام چینل د سخت دریځۍ او ناقانونه موادو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. هغه په مشروط ډول د 5 میلیونه یورو په ضمانت له توقیفه خلاص شوی خو اړ دی چې په اونۍ کې 2 ځله پولیسو ته راپور ورکړي او فرانسه کې به پاتې کی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نورو بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې
توند سیلاونه راووتل خلکو ته د سر او مال زیان واړو. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو دراوتلو لاملونه څه دي په دې اړه لې وز مکپو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټي پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده. خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراه په کلستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ هماغسې پرېږي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراه غاړه د رود پراه غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه بهیږم، خو دوی نه ور پورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري. نه هم دغه عمره کولی شي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پراه والي چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي، ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي. هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده، دا یو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پراه غاړه تاریخ کرل کېږي. په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی و، خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی. نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي، یا د په ټولو ولایتونو کې دایره کې لاسي، یا که دغه غرنیو سیمې کې ستو دغه هم باید مخه ونیول سي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه، نیکی لی احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغ جوړ وست. زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید د افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کړي، په نور ملکونو ته صادر کړي. زموږ د هندوانو حاصلات دا ټیم سي هندوانې ورسېدې، بس اوس ارزانه سوې، ډېر سخت زیات ارزانه سوې. کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړي دي هغه په مټ راوګرځوي. نو باید سي لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمندو اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم. تیره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین سیدی هر څه تجمن دي، خو کچیرې دلته راسو د ورځې د اپا کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلک وژل کېږي، یا هم د اردو سرتیر، یا هم یو پولیس، یا هم اربکۍ، په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې. نو زه طالبانو چارواکو ته وایم، آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدې؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي، یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي، داسې نور ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد وي. نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کیږي، یعنی څونه رسنۍ چې زه تعقیبوم، څونه راډیو، څونه داسې زه تعقیبوم، آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې، تقریبا دوې درې جمعې مخکې، دلته په کندهار په دورایي باندې امنیت قمانداني سره موټر بم برید وسو، دا یې شوالا کړی و. نو دا خبره هیڅ ثبوت، هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا ښه دی یا بد دی. آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده شوې، ولې شاید خبر نه یې رسېدلې. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوله، تر اوسه پورې دا خبره نه. باید رسنۍ ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند شپه اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي، باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم، په دې لومړی جم چې شبایست زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیری دی، آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کی؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دی، خواري مو ډیر دی، په جمهوریت پسې باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دی، هغه کنر دی، هغه کښه دی، ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دی کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي او وي وټه کې سړی نه معلومیږي وایي. نو دغه سالات روان دي، باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه وکڅه مشکلات ډیر و، ا سړی په خلاص په شه په شز رک لالای سوای، خو اوس دریو عمل پیسې نسته څوک دریو ځای پر ولاړ سي، پیسې مشکلات خو ډیر دي، پیسې کاخته ده، غریبی نسته، گرانی در حد پر زیاته ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کوم خلک وي هغه دوه مورز ایله دي، هغه په مابت کې نه دی څومره دپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که د طالبانو د کوره و خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول د طالبانو خلک یا طالبانو شناخته وي، قریبان وي، ورونه وي، دوستانې وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النسل کو دو زره د شرچو لسلی وسیدن کما نو ما خپل کار دکانی دی، دکانی کو دکانی کې سحکار خوان د نست زکه چی کم شی موږ خو سره او دا کیشند دا ګراند یو کله چې په اصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش به ارزانی. نو زکه سحکال یو ورن وکړل کم چاسی پلیزونه کړلې او خټکی اندوانه غوم سحکال خوان نه پوکلې زکه چی په خو 500 روپے یو کیلو منو او سحکال دیش سل یو شپې منده. نو شان ارزانه دی دکانې خواند نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید کندهار ولایت اخسند ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پیلوم. زموږ د اخسند ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تیر جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ د لوکو چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځی جوړ کړي د تیر جګړو له عمل په مکمله توګه وران شوی دی. که څه موږ په ټولګي کې د نونه ناست یو بعد یا ګرځې یا غبار شي مو په ټولګي کې د نن صدر په مخ را خور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ راغبر پر چارواکو پر ورسي چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاوند اوسنی حکومت سره د موږ د غوښتنه د ټول افغانستان دی رفتامه د خلکو چې د اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده، هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې، هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. ما وازه تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نوی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سزو
خو په افغانستان کې څو کاله مخکې نور شان لا خو حالت سم پیسې وي اوس پیسې نشته نستې د مور سره دي مرسته وشي کنه یو لږ چې نیم افغانستان برته واړی پاکستان ته نیم اجر شراغلی برته د مجبورۍ سره روان دي دغه وسم روان دي
علیکم رحمت الله تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم نو د ترافیکی پیښو په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی زموږ د افغانستان خلک چې د خپل وسایلان سره ډیر بی احتیاطي کوي په لارو کوڅو کلیو شارو کې د وسایلان دوی ډیر ځغلي مثلا په واده کې لس پنځه سوشل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرده پر یو بغل باندې د یې خوڅ چې څوک را رواني هغه ته لار نه ورکي نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډیر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې یم. دغه زما اواز تر مسولینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځېدی. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. والسلام په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه زموږ د ایله د چې د قاضیز موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې دی موږ میراث کړو. موږ به دوی ته ودرو خپل منځي به دوی په کور کې را جوړ کړي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدل وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو. په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغه سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوند مسلو زما همکار نوریاس نوری لزمکپو او د کابل پوهنتون له پخوانی استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللې وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس د ستونزو سره مخامخ و. افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونه کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی.
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه پنځه څلوېښتو کالو کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې یا نور د سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نخلي ونی و نوې جنګلونه تباه نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان متاسفانه چې په ځان پنده تلوي خپل کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنې په اندک یو باران چې راسي ګوري سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري، بل دا چې ګوري افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره شي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم پاینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیږي اعلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره واری ده، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادمو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 40 1501.
وسم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد السلام د غیو زامد سره وباسي ایران کې قدس نادر کسوي ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ یا لامل سي.
ګرانو وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمېره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیری هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مودل دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کیږي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کیږي چې نادره کسوي دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي. لبړنې زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د اجمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اصابي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته دې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به. زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زی دي، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه در کسوي دي، او د پلار ډیر سخت خپه دي، او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي.